دوستانو ستړي مشه یو وړاندې په دې یو ساته خبرونه کې تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري چې په حیواني ناروغیو او همدارنګه په هغو مسایلو چې د څارویو د روغتیا او پالنې سره تړلې دي په کې له متخصصانو سره بحث لرو. خو تر هغې مخکې زه اجمل اند د دې سات مهم خبرونه دراوروم. په غور کې د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د شدید ورخت او سیل له کبله په دې ولایت کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زاغیم نن ټویټر اژانس ته وویل چې وبخي د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زاغیم نن رويټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې سیل کې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته چې راووت نامعلوم شمېر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې بندې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبلې اړوي چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د اپریل په 10مه په بغلان کې سیلونو 315 تنه مړه او تر 1400 ډېر نور ټپیان کړل. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوي دي. نوموړي تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیالانان ټول اسپانویان دي او که نه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې تیره جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دي. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو یې څلور تنه نیولي. لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تیرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه تیره شپه 12:30 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز ته نږدې یو اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې ایښودل شوي وو د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودیدل. قانې زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زورهوره وه او ان تر لرې سیمو کې د ځینو کورونو ښې ماتې کړي دي. اخوا د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کړی، د هغوی درې تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی. د جبهې تېره شپه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې چریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شهید شمشیره جومات تر څیرمه درک په موقتي کمربند کې د ملا هبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو کړی دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه معلومات نشي تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومتي چارواکو منلي چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تېره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په یوه لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. وروسته په رپورټونو کې وویل شول چې تر ډېره پاکستاني او هندي وګړي د تاوتریخوالی قرباني دي او پر پاکستانیو محصلانو او همدارنګه په هندي محصلانو باندې بریدونه شوي دي. او د روسیا ولسمشر وبخی د روسیا او اوکراین ولسمشرانو د 2018 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې وړاندیز رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د فرانسې خبري اژان سره مرکه کې ویل چې د لوبه په لړ کې اوربن یوازې له روسیې سره د خپلو سرتیرو او تجهیزاتو په لیږدولو کې مرسته کوي. سکال د دوبنۍ اولمپیک لوبې به د جولای له 16 څخه د اګست تر 18 د فرانسې په پلازمینه پاریس کې وشي. د فرانسې ولسمشر مشر ایمانوئل ماکرون سو میاشت وړاندې ویلو چې پلان لري چې له روسیې وغواړي چې د 2024 کال د اوړي د اولمپیک په لوبو کې په اوکراین کې اور بند اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې مسکو به په پاریس کې د اولمپیک لوبو پر مهال د اور بند مفکوري ملاتړ وکړي. اوس هم د ژوند رنگونه د خبرونه پرون ثبت شوی او خبره شوې ده، تاسو یې تکرار اورئ.
د د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونو د دیونې په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په افغانستان کې د مالدارۍ په اړه باندې بحث کوو. دا چې په تیرو پرله پسې کلونو کې د وچکالۍ او نورو طبیعي آفاتو له کبله، لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړې، د خلکو مالدارۍ ته هم ډېر زیان رسېدلی. کوچیان چې مالداره وه، د هغوی په مالدارۍ کې هم ستونزې رامنځته شوې. ورشوګانې له منځه تللې، رمې یې د شمېر او تعداد له کبله کمې شوې. همدارنګه کروندګر، دهقانان او کلیوال خلک چې په کورونو کې څاروي ساتل، غواګانې، وزې، پسونه، دام په بېلابېلو ستونزو او بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې معاصره فارمداري یا مالداري څومره دود شوې ده، په دې به هم بحث کوو. همدارنګه په یو شمېر حیواني ناروغیو به هم غږیږو. په خبرونه کې به د تاسو پیغامونه هم راخلو. تاسو به راسره خپل پیغامونه کې هغه پوښتنې چې لري هغه هم شریکوئ. خبرونه ته مو دوه تنه د کرنې او مالداري د برخې متخصصان را مېلمانه کړي دي. د شیخ زاید پانتون د ویترنری پونزی رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او همدارنګه د همدی پانتون د کرنې د پونزی استاد پوهنمل اجمل خوسته دواړه را سره دي. دواړو ته خرغلاست وایم. پیل به له ښاغلي کمال نه وکړم. اول خو له دواړو نه مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیستله. کمال صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه وروستیو طبیعي حالاتو، په ځانګړې توګه د اقلیم بدلون اغیزې چې په افغانستان کې محسوسې دي، وچکالي راغله ډېره پرله پسې، ورپسې دغه سیلابونه هم راغلل په ځینو سیمو کې، دیم ویجاړۍ او ورانۍ وکړلې، دی په مجموع کې د کرنې او مالدارۍ په برخه باندې څه ډول اغیزې کړي دي؟
ساروان صاحب، لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. او بیا هغه کورنۍ چې دی سیلابونو نه زیانمنې شوي دي، تسلیت وړاندې کوم. او الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې دغسې تکلیفونه او دغسې آفتونه نه ګران هیواد وساتلی شي، او الله تعالی دې بیا د داسې حالت سره موږ نه مخ کوي. ساروان صاحب، تبن د اقلیم بدلون په مستقیم او په غیر مستقیم ډول د حیواناتو په ټولو برخو باندې اغیزه کوي، که هغه په تغذیه ده، هغه که په تولید ده، هغه که په د امراضو په راتلو کې یو مهم فکتور ده چې د اقلیم بدلون په کې ونډه لري. رښتیا هم که فکر وکړو، د اقلیم بدلون سره حیوان د سټرس لاندې راځي، او دی اکثر امراضو لمړنۍ هغه چې دا فکتور دی راتلو هغه سټرس ده. نو حالاتو بدلون رښتیا هم د حیواناتو په ژوند، په تولید او په ټولو برخو باندې زیات اغیزه لري.
ډیره مننه کوو ښاغلی کمال. رابشو بل میل متا خغله خوسته، تاسو ته هر کله وایم. تاسو راته په دې اړه باندې کو وایي چې د حیواني یا د مالداري چې خلک کوي، د دې لپاره د موسمي بدلونونه څه اغیز لرلی شي لزان سره، خصوصا وچکالي څه کولای شي ور سره، او د سیلابونو په وخت کې هغه خلک چې دا اوس د سیلابونو له مرحلې سره مخ دي، په دغلته په مالدارۍ باندې څه اغیزې کولی شي؟
مننه په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو د راډیو له لارې درنو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. له زیاتو تشریفاتي خبرو تیریږو تر څو یو دقه هم غنیمت ته چې موږ خپل معلومات خپلو هیوادوالو ته ورسوو. تاسو ته بهتره معلومات په عموم کې مالداري مستقیما رات لري د زراعت سره، او تاسو یادونه وکړه د سیلابونو اقلیمي بدلونونو. کله هم چې موږ مالداری کوو موږ د دې لپاره د خوراکي زیرمې چې کومې دي هغه زراعتي ځمکې کوي. تاسو په دې تیر څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې زیاتو سیلابونو زیاتې کرنیزې ځمکې له خاورو سره بیخي یعنې ټول فصلونه یې نابود کړل، له منځه یووړل. دا مستقیما د مالدارانو باندې مستقیم په اقتصادي لحاظ اغېز کوي، او نه یوازې دا چې سیلابونه په اقتصادي لحاظ د اقتصادي او یا د دوی د خوراکي زیرمې اغېزمنې کوي، بلکې د سیلابونو په راوتلو سره ګڼ شمېر ساري ناروغۍ دي هغه خپرېږي. د یوې خوا خوراکي مواد ککړېږي، له بلې خوا هغه د اوبو زیرمې چې دوی ورته ښه استفاده کوي هغه ملوث کېږي. موږ ګڼ شمېر پتوجن یعنې ناروغي تولیدونکي عوامل لرو چې هغه په خاورو کې کلونه کلونه پاتې کېدلی شي. د سیلابونو په راوتلو سره هغه د ځمکې سطحې ته راځي، او د ځمکې د سطحې په سبب د سیلابونو په سبب هغه سم ځمکو او کرنیزو ځمکو ته راځي، چې په دې سره د ناروغۍ خاصه ساري ناروغۍ نور هم شدت مومي. نو د مالدارۍ ته په زیان رسولو سره چې کله هم زراعتي ځمکې له منځه ځي یا فصلونه له منځه ځي، مستقیماً دا د حیواناتو په تغذیه باندې اغېز کوي او د دوی د سوی تغذیې سبب ګرځي. او هغه کوچیان ورونه چې دوی د مهاجرت په حالت کې وي، یو ځای نه بل ځای ته کوچېږي، ځي نو دوی یوازې یوازې د خوراکي موادو د لاسته راوړلو په خاطر چې خپل رمو ته یې لاسته راوړي دوی مهاجرت کوي. چې دلته اکثره ځایونو کې موږ تاسو ولیدل چې سیلابونو د بارانونو طوفانونو په وخت کې د دوی ګڼ شمېر رمې اوبوی وړلې حالات شوي او تباه شولې. په دې سره ګڼ شمېر اقتصادي ځایونه د کوچیانو ورونو ته ورسېدل. د مالداري خلاصه توګه به ووایو چې مالداري وزارت سره تړلې دي. کله چې زراعت اغېزمن کېږي دې سره په څنګ کې مالداري مستقیمن اغېزمن کېږي.
مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکي را سره دی، د دې منګ اوریدونکي پښتنې خایې دی موضوع او غدې منګ او تاسو د بحث په ارتباط باندې په ترتیب سره برابر نه یي، خو د دوی پښتنې دی دا به مخلو او په جریان کې به هغه پښتنې چې ما سره دی هغه بم له تاسو دواړو سره زه مطرح کوم. یو اوریدونکي را سره لزابل نه په تماس کړي، مهرباني وکړئ خپل نوم مو واخلئ او په کومه موضوع چې غږیږي هغه وایي.
نمی خرید لزابل وطن می اړه که درسنی ولی ده پښتنه می ده شیده سیده په چرګان کې د کوکسیدوسیس علایم ده په کومه برخه کې د چرګ پر چرګ کوم تاثیر کوي، د چرګ په کومه برخه ډیر تاثیر کوي، او د ناروغي د پیښیدو عامل څه شیده؟
مننه. اتمن با پزنګلې توګه خوستي سب موضوع یادش کړی، ز رازم بل اوریدونکو ته لده بواو. مهرباني څوک لکم زه خبر وو وو
مننه کارو ستړي مې ته خیر شي چې سوني.
مهرباني وکړئ ستړي مې تاسو
خیر یې زه یې سم پلا پانیارم د ایرمن ولایت نه راځم د خبرونه اړوند موضوع ته یو څه لږ باس واړم رسته جاه پښتنه مغاړم چې وکم دلته یم کې تاسو بیا سره معلومه ده چې ایرمن وزارت او مالداری ولایت نو ایرمن خلک تر دې ربرید پر زرحت یا دغه مالداری باندې لګي مالداری کوي، نو چونکی دلته مرزونه او د شانم په مالو کې جاتي بل خصوص په دغه شانې وختو کې چې کله ورختونه کیږي یا سیلابونه راوځي یا ځکه لندیږي، نو په دغه وختو کې بیا حیوانات زیات مرزونه کوي او مړه کیږي. دلته یلمن کې یو خبره بلم ده چې دا دوا هم د شو کوي دوا نه ست چې دا امراض مخنیوي وکي تر اوسه پرې لار نه دي توانې دلې دا یو نه برخې ډاکټران چې دا امراض صحیح تشخیص یا درملنه وکي. نو دلته پر کورونی ته په کارته دي چې دوی څنګه وکي چې خپل حیوانات د مرزو څخه وژغوري. ځینې وختونه هم زه کلنداوي دغه لندې ځکه هم تاوان ورته کوي که څنګه خبره وي. میږې او بزې دغه شان دي، دلته خلک ډېر لري اوښان دي غواګانې دي دغه ډېر لري، دغه بارانو په وخت کې بس اکثره وخت امراض سره مخ کېږي دوی.
ډیر زیاته مننه افغانیار صاحب له هلمند نه. نور اوریدونکو ټلیفون نه کوي، زه به هغوی ته ورځم خو لاغې مخکې به راشم. لمړی به سید اسماعیل کمال صاحب نو پختم چې په دغه مسلو باندې چې یاد شوې کوم تبصره او نظر لري، ورسته به بیا خوستی صاحب تر شو او لاغبم وغواړو چې که دغه دی اوریدونکو ته څه جواب لري. کمال صاحب تاسو مې ربنه وکي.
مننه ساروان صاحب، دا لومړی پښتنه چې وکړله په غا چرګانو کې د کوکسیډیوسس ناروغي چې دا یو پروتوزوایی ناروغي ده چې زیات د انتخاب برخه چې دا غا کلمی دي او خونی پیچس من سره دي او اکثر مشکلات د کلمو په کې واقع کیږي. چون ډاکټر صاحب اجمل خوستای چې دا په دې برخه کې بکلی شي ډیر زیات معلومات ولري، چون هغه پولټی کې عمل انکار کوي. نو دا یو مسله وه. دویمه مسله چې یاد شوله دغه د لمدبل او یا د زیاتو مشکلاتو منځته راتګ د وجلې د نارمل حالت نه ساتل دا ډیر مشکلات راولي. یو خدا دا چې اکثره په لمده وجلو کې د پرازیتونه پیدا کیږي چې د زیاتو مرزونو
د راتګ د ژوند غوڼو پروګرام کې ډیر مننه کو. خو ستاسو تاسو ته راشو تاسو په دې اړه باندې څه ویل لري؟
ډیر مننه. اگر چې دا موضوع خو کافي بحث ته ضرورت لري، د دې ورول لپاره به تاسو عامیانه الفاظ باندې وګورم تر څو دا خپې پوي شي. لومړی مسله د کوکسیډیوز ناروغي چې دا ډاکټر اسماعیل چون ماته اشاره وکړه چې دا به تاسو وګورئ. کوکسیډیوز لکه د چویلې پروتوزوایي یا پرازیتي ناروغي ده چې معمولا په مرغانو کې دا زیاته واقع کیږي. زموږ د ورور پښتنه دا و چې څنګه واقع کیږي، هغه بستر مواد چې دوی ورباندې ژوند کوي د هغوی زیات لندبل یا لندوالی د دې کوکسیډیوز د اوسیت یا د تخمیل لپاره ښه کیښ ده. د دې په ککړتیا سره کله چې چرګان دانی په ځمکه تویږي د دې سره د دې تخمې دی بلاکۍ او په ناروغي اخته کیږي. د دې ناروغي باندې اخته مرغانو کې معمولا پاتولوژیک افتونه چې کوم دي خاصا ځانګړي ډول سره په فکر یعنی په رندا کلمه چې په مرغانو کې ورته وایي د رندې کلمې په برخه کې دا پاتولوژیک افات مان سره دي چې د زیات خونریزي یا بلیډینګ په سبب باندې چرګان کم خولي کیږي او معافیتي سیستم کمزوري کیږي. په دې اساس سره هر بل ناروغي چې مانسه آفات مانسه راځي د مرغانو د کوکسیډیوز په سبب معافیتي سیستم کمزوري شوی نو دوی ډېر زر تلفات هم کوي او په ناروغي خشیدات هم اخلي. او بل ورور چې د سیلابونو په اړه معلومات وغوښتل چې سیلابونو کې ناروغي شدت مومي پروان ته موږ او تاسو په عام ډول ټول افغانستان کې خلک عامه پوهاوی ورته یا شوی نه ده او یا که ورته شوی ده دوی غفلت کوي. مثلا که زما په کور کې یو غوا د ساري ناروغۍ څخه مري په یوازې دې چې زه دا دفن کړم او یا یې وسوځوم ډېر زیات زیار چې وباسم په یو تراتور کې اچوم او دا تراتور د کلي او بندو سره نږدې په زراعتي ځمکو او خوړو کې اچوم. د وخت په تېرېدو سره دا جسات فاسدېږي خوسا کیږي چې نه تنها دا چې د اوبو په مرسته د دې میکروبونه سم ځمکو ته راځي بلکې د الوتونکو مرغانو په مرسته هم دا چې کده شي سموز مکو ته زموږ د سالم سروي خړو او بوتا هغه ځانتر یا میکرو برانچ تلوي کله چې سلابونه راوځي او دی وروړي لچ ناروغي شي ذات مومي موږ ځینې میکروبونه لرو چې هغه د سپور په شکل په خاور کې پاتې کیږي. کله چې سیلاب راځي هغه د سر خاور راځي هغه میکروبونه چې خاور لاندې دي هغه راستنل کیږي او سر ته راځي. په دې سره په دې وختونو کې موږ د څو ناروغۍ یادونه کوي شوم لکه بلک کوارټر ډیزیز چې ورته تور لنګې ناروغي وي یا مثلا انتراکس ناروغي ده یا د کلسترودم د خلدان ځینې بکتریاوې دي چې هغه په دې وخت کې شدت موندلای شي. د ډیرو میل چې کړنۍ به اچھا وکړي دا څرګند حقیقت لکه څنګه چې یو انسان یو سالم او پاک هوا او پاک محیط پاک چاپیریال ته ضرورت لري نو څاروي هم ورته پاک محیط او پاک ځای ته ضرورت لري. کچېرې موږ د خپلو څارویو لپاره په خپل کور کې یو داسې ځای انتخاب کړو چې هغه په کافي اندازه روښنايي ولري، د وینتلیشن یا د هوا د تبادلې لپاره مناسب کړکۍ ولري او وچ بستر وشي، هېڅکله به هم زموږ څاروي د داسې هغه سره مخامخ نه شي. ځکه موږ وایو چې اکثره وخت د پاتوجن عامل په دوهم قدم کې د ناروغۍ لامل کېږي. دې نه هدف دا ده چې پریډیسپوزینګ فاکتورونه یا مسایډ کوونکي فاکتورونه دي پاتوجن عامل ته چې کی زمينه سازي کوي. په دې اساس هر مالدار ته پکار دي چې خپل څاروي لپاره کافي اندازه پاک او باکیفیته خواړه ورکړي. هغه په دې منځ کې روان شي چې ډیر وخت لپاره زموږ وطنداران دغه رقابت واخلي او په نمجن حالت کې ذخیره کوي. کله چې په نمجن حالت کې دوی ذخیره کوي، خاصتا د میز یا د جوارو خنده په دې کې بعضې سیپ یا دانې پاتې کېږي، او د دې سره بیا موږ یو کم فنګس لرو چې هغه فنګس په دې کې ډېر په شدت سره رشد او نمو کوي. د دې په سبب زموږ څاروي اکثره وخت مسموم کېږي سران صاحب. او بله مسله دا ده چې د دوی وایي چې په دې حالت کې کله هم چې مهاجر څاروي وي یو ځای نه بل ځای ته لېږدېږي، د دوی په غذایي رژیم کې بدلون راځي، او یو چې کله کوچیان یو رمه یو ځای نه بل ځای ته لېږدوي کافي اندازه دوی په لار کې سټرس اخلي، یعنی ستومانه کېږي. موږ ځینې امراض لرو چې ستومانتیا په سبب او یا د خوړو د بدلون په سبب په دوی کې ډېر وژونکی حالت منځته راوړي، چې د هغې د جملې څخه موږ په میږو پسونو کې د انټروټوکسیمیا په نوم سره یا ورته په عامیانه لحاظ کوچیان لیونتوب ناروغ وایي، چې په دې اساس د دوی څخه ډېر زیات تلفات په دې پرامه کې منځته راځي او لوړ اقتصادي مشکل سره مخامخ کېږي. دا چې سروان صاحب وخت هم درلود لږ په تېزۍ سره غږېږم او ځانه پاتې شي ډېر مالدا خو ډېر کافي بحث راتللی.
مننه سلامت اوسې. واقعا دا را مسله ډیر بحث غواړي، خو موږ به هغه معلومات چې دستي د موږ عام اوریدونکو په اصطلاح هضمولای شي او پی پویدلای شي او د دوی په ژوند کې بدلون راوستلای شي هغه به راخلو. خغل کمال ز مخکې وړاندې نوري پښتنې هم شته دي، خو په افغانستان کې د کرنې او مالداري د معاصریت لرلی تاسو څنګه ګوري؟ په دواړو برخو کې لا هم پراخه کچه باندې د مونږه مالداري هم کده په دودی زبانه ده، په روایتي بڼه ده، او که کرن هم ده په ډیره روایتي بڼه ده. دغه په وروستیو کې په اقلیم کې بدلونونه، په هوا کې بدلونونه، یو سیمه چې په خاص سمسوره سیمه وه اوس په دخته بدله شوې ده، بله سیمه چې سمسوره سیمه وه هغه سیلونو وړې ده. یعنی د عمر په تیریدو سره او د طبیعي پیښو او د طبیعي بدلیدونو سره حالات هم اوس بدل شوي دي. په دې برخه کې عام خلک څومره کولای شي دغه د فارمونو د مالدارۍ او همدارنګه په کرکیله کې، نن د موږ تمرکز تر ډېره په مالدارۍ دی، په دې باندې معاصرې لارې چارې خپلې کړي، په دې برخه کې څه پرمختګونه شوي دي افغانستان کې تر اوسه د خلکو تر منځ او څه کیدلی شي؟
صحیح ده چې دغه د میکانیزه کولو کې، د وسایلو په راواردولو کې په دغو برخو کې ډېر زیات کار شوی، خو بدبختانه که ووایم په ټول افغانستان کې په ډېرو کمو ځایو کې د زراعتي متخصص په بازار کې کلینیک لري. زراعتي متخصص هېڅ بازار کې تقریبا په نشت حساب د هېڅ موجود نه ده چې څوک ورشي او هغه د زراعت په اړه د هغه نه مشوره واخلي او د هغه نه یوه معالجه واخلي. خو په مالداری کې هم همداسې په میکانیزه کولو کې یا په د فارمولو په جوړولو کې رښتیا هم ډېر زیات اوس د تیره لسیزه ډېر زیات پرمختګ راغلی. اکثره خلکو فارمونه جوړ کړي دي او ډېر زیات د مالدارۍ په پرمختګ به یو غټ څو دلایل درته پیش کړم. یو خدا ده چې د نسل په اصلاح کې الحمدلله په زیاته پیمانه د مصنوعي القاح څخه کار اخیستل کېږي. د اصلاح طرف ته په ډېر شدت سره دغه د مالداري روانه ده. یو دویمه مسله دا ده چې د زیاته اندازه باندې په افغانستان کې په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په کابل کې، په خوست کې همداسې زیات د وترنري پوهنځۍ زیات شوي دي چې زیات محصلین فارغ وي او هغه اکثر ځایونو کې ښه خدمات وړاندې کوي. هغه محصلین چې فارغ شي د وترنري په برخه کې ښه خدمات وړاندې کوي. خو یو خبره چې هغه ډېره ستونزمنه ده چې قوي لابراتوارونه په هېڅ ولایاتو کې داسې قوي لابراتوارونه نشته چې هغه د مالدارۍ یا د کرنې په برخه کې داسې قوي تشخیص وکړي او د هغه دواګانو سره واردېږي او هغه په قوي معنا باندې وګوري چې دا خالص دي یا خو نه ده په کې سوی. بله مسله دا چې عامه پوهاوی ډېر په کم کچه باندې ده، زیاته برخه چې ضرورت لري اکثره د عامه پوهاوی د خلکو لپاره ډېر ضروري ده چې هغه د حیواناتو لپاره واکسین په خپل وخت کې او په څنګه دې کې د پرازیتونو مخه ونیسي، د داخلي پرازیتونو مخه ونیسي، د خارجي پرازیتونو مخه ونیسي. او په څنګه دي کې د خپل د مالداري لپاره یا د حیواناتو د روزنې لپاره مناسب غذا ترتیب کی، مناسب ماحول جوړ کی، ترڅو د امراض نه په امن کې واکسینیشن په خپل وخت کې وکړي. بل مسله دا ده چې دغه کومې خبرې ته تاسو اشاره وکړله، رښتیا هم په افغانستان کې د موسمونو تبدیلی زیات تاثیر په کرنه او په څنګه دي کې په مالداری باندې ده. لکه مخکې د استاد اجمل چې اشاره ورته وکړله، تر ټولو مهمه د حیواناتو لپاره د غذا برابرولو برخه ده، چې هغه اکثره برخه د غذا هغه په کرنه پورې تړاو لري. که موږ هره برخه د کرنې وګورو، نو د تولید مصرف د انسانانو ترمنځ په زیاته پیمانه حیوانات هم متاثره کیږي. نو په دغه برخه کې رښتیا هم دغه د موسمونو تغییر، د چراګاو ختمېدل اکثره ځایونو کې په هغه برخه کې د زراعت لپاره مناسب کورونه پکې جوړ شول، په هغه برخه کې چې د زراعت لپاره مناسب وي خیم ساحې وي، په هغه برخه کې د وچکالۍ لمخ د وچکالۍ له وجې نه هغه بېخي له منځه لاړل. نو دغه ټولې هغه عاملونه دي چې په مالداري او هم په کرنه باندې مستقیم تاثیر لري.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې ښاغلی کمال. دغلته را سره ل غزنین څخه یو د موږ اوریدونکی دی او د واتس اپ لارې زنګ وهلی دی، ورنه به واورو چې دی څه وایي او مسایل څه دي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او څه نظر لرئ؟ څه وایي؟
علي احمد
یم، له
غزنی څخه مې زنګ وهلی. ښاغلی کمال صاحب ته چراغلاس وایم.
مننه، سلامت اوسې. کمال صاحب هم را سره دی، اجمل خوسته هم را سره دی، دوی دواړه د کرنې او مالداری په برخه کې متخصصان دي. که څه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. ښه، د دې اوریدونکي ټلیفون خو قطع شو، رازو بیرته خوسته صاحب ته. خوسته صاحب، تاسو د معاصرې مالداری په اړه باندې که دغه د میکانیزه کول او ډېر معاصریدونه تیر شو، څومره دی یو اوریدونکی د روشان صاحب وایي چې را سره دی، به را واخلو بیا به راشو تاسو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اجي تو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ټول مېلمنو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات.
تو خې صاحب ستړی مه شئ، مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
مننه. رښتیا هم مالداری خو د افغانستان مهم اقتصادي بنیاد ده. مالداری زموږ په وطن کې کوچان ورونه او خلک په کورو کې روزي، بلکې ډېر حیوانات شته. یوازې مالداری خو هم نه ده، دلته د چرګانو فارمونه هم شته، نور د غواوو د فارمونه هم شته چې هغه بیا شیدې تولیدوي. نو دا ټول حیوانات او په مالداری کې حسابل کیږي. خو البته خامخا په دې کې امراض وو، نور مشکلات رامنځته کیږي. خو دلته داسې ډېر ښه صحي کلینیکونه موجود نه دي. زموږ په شفاخانه کې د انسانانو ځایونه خو شته چې هغو ته دوایې ورکوي، خو حیواني کلینیکونه دلته زموږ په ولایت کې خو ما ډېر کم لیدلي دي. که یې هم یو شخصي و، هغه هم داسې تر وخت تېرې دواوې لري چې هغه موثرې او عمومي دي، نه واقع کېږي. نو موږ د موسساتو اسلامي عمارت د صحت او د مالدارۍ له کښتکارۍ له کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ښه صحي کلینیکونه جوړ کړي، تر څو مالداري پر مخ لاړه شي. خو دلته د مالداري مشکلات یو بل هم شته صاحب، چې زموږ وطن ټول که دښتې دي که اطرافونه وو، لرې پرتې سیمې غرونه دي، دا تقریبا ټول اوس په زراعت باندې اخته دي. نو کوچان خواران دونه لار نه لري. زموږ کوچان طبعا په ځمې باندې ځي، دا د کندهار سیمو ورېږو دغو ځایو کې ځمې کې هغه سیمې تودې دي. بیا نو دوبی راځي د ناور و غزني و خواته. نو په دا لار کې له ډېرو مشکلاتو سره مالچر خود څه کوي، حتی دون لاری نلری سدی دا معلوم پر لار تیر که طول وطن کشت او زراعت دا یا دیمه دی یا زری دی یا پالیزونه دی نو دیل مشکلات سر مخ دی چه مشکلات ورتستا نو مالداری هم مخ پر کمبود دی داسې مالونه خلک نشي کولی چې هغه د پخوا په شان به هر کوچي 800-900 تر زرې میږو وزو پسونه درلودو نو اوس ډېرې کمې شوي دي هغه حیوانات چې دوی به کډې ورباندې وړې لکه اوښان وو مرکبونه وو نور داسې شان هغه خو هم اوس بیخي یو مخ ډېر کم شوي دي نو د کوچیانو وروڼه اوس هم دا کډې په ټکټرانو کې وړي خو نو وخت عصري شو او دې د اوبو له مشکل سره هم اخته یي نو کله کله داسې خړې اوبه چې هغه ډمونه ولاړ یي دا مالونه یې هم هغه کښي هغو ته مرضونه ورپیدا کېږي حتی دوی هم د ډېر وخت ولاړ یي اوبه په ډنډو وو په خوړو وو په دغو ځایو کې ولاړ یي دا خوري نو دا له ډول ډول ناروغیو سره مخ کېږي دا هم یو مشکل ده او د زراعت په باره کې هم مشکلات شته سږ کال اپتونه را نازل سوالو کو وبدیری دی خو ستاس خبرونه څو وخت پر دغه وشي باندې سره متمرکز نو ما هیلر درلود سنن د تاسې د مخابرات او د ټلیفوني سیستم په اړه کې ځکه چې دا غو کلی زو نو له تاسې څخه یو دا هیلم نو سمو د مخابرات دی پښتني او مشکلات لرو نو هیله دا د ستاسې یو د خبرونه سره یا د مایکروفون ستاسې را کوم چې شوم دا ودی ته خاص کی نو موږ به ډېر خوشحاله یو او له محترمو میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې مالداري تر کومه حده پورې پرمخ تللې ده او څونه کار ورته شوی ده د دوی په تولید او په نورو مشکلاتو کې څونه رسیدګي ورته شوی ده مننه زما نظر دا و
مننه تو حساب اول خو بز درته خپل خبرونه په اړه باندې وایم عموما دی ژوند رنگونه پروګرام موګه په خا په دې کې مختلف مسائل راخصل وس دې راځه کو چې دا متمرکز کو افغانستان د دې زراعت او کرنې او مالداري برخه چې دا په دا کڅام دی افغانانو تقریبا 80% او تر دې زیاتو کم په مالداري او کرنه بوخ دي خو په دې اړه باندې معاصر معلومات تخصصي معلومات له خلکو سره کم دي یا هغه دریزونه نشته دي هغه چوکاټونه نشته دي چې متخصصان وتوانیږي له عوامو خلکو سره خپل هغه معلومات شریک کړي او په عوامي کچه باندې خلکو په هبي چې څنګه کولای شي د علم پوهي او تخصص پر مټ باندې خپل کارنه د خپل زراعت نه ل خپل پټینه ل خپل فارمونو نه ډیر حاصل واخلي هغه چې په نړۍ کې ځینې طریقې کارول شوې دي او ساده ساده فتونه او ناروغي شته دي چې د متخصصانو په لارخونه کېدلی شي چې خلک یې مخه ونیسي نو موږ په دې خپرونه کې ډیر کله تمرکز په دغه موضوعاتو وس کوو چې زراعت دی مالداري ده او ورسره معلومه خبره ده چې هوا حالات او اقلیم او دا ټول له دې سره یو بل سره تړلي مسایل دي په نورو خپرونو کې واقعا د ټلیفون نن د مخابراتي شبکو او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي افغانستان کې موږ لګڼو اوریدونکو نه دا پیغامونه لرو چې په سیمو کې یا ټلیفون کار نه کوي یا د مخابراتو شبکې په منطقه کې کار نه کوي د انټرنیټ لړوړو بایو نه ډیر زیات شکایتونه لرو او همدارنګه په نورو برخو کې چې په دې برخه کې شکایتونه شته دي هغه د معلوماتي ټکنالوژي ته د کم لاسرسي په برخه کې دي چې حتما به د موږ په نورو خبرونو کې چې په دا ډول موضوعاتو متمرکز دي په هغه کې بحث کوو زمیل منو تر اعظم اوریدونکو لرو له تو حساب نه ورسته بل اوریدونکو کې تبر سم مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ څوک اول کوم ځای خبرې کوي
وعليكم السلام ورحمة الله شر زمان احساني من ده هلمان ولايت تناوي ولو سوالي سخدر سر فاردي كي
احساني سيب ستنى مشي مهرباني وكي موقع ده تاسو خبري اورو مهرباني وكي كموق سر فاردي كي نو مهرباني وكي احساني سيب د دې غږ زناورم بیرته بل اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي
اجمل انصاب زه وسامان د هلمند ولایت کې شکی ولسوالۍ ته ډیر خوشاله سم چې سره بیا خبرې وسولې لومړی به زه
ټول مېلمنو ته سلامونه وایم، استاذ ټول همکاران او اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو ځانګړی سلام احمد اشرف صاحب ته وایم. زما استاذ څخه ډېر تشکری کوم او ډېر منندوی یم چې ازادي راډیو موږ ته ډېر ښه خدمات وړاندې کوي او ډېرې ښه خپرونې وړاندې کوي، او پر ازادي راډیو دغه یو ښه کار کړی دی چې هر چا زنګوي او خپل دخوا څخه زنګ وتوي. نو د ډاکټر دندا پوښتنه ده چې دا زموږ مالونه چې دي دا پسرلي کې یو مریضي پیدا کړي، دغه زه څه شته
لکه څخه مریضي پیدا کړي، لکه مشخص معلومات کوو شریکي
دا چې بس رخیږي داستنه سلایي او بل دا مالداران دا څوک اره چې مالونه ورکو دا چې دا وشکالي و ډېر مالونه د دغه د لاسه ورک شوی کینان چې دا زموږ مالداران دا مالونه وژوه چې د مرګ سره مخامخ و.
مننه، سلامت اوسئ. زه له تاسو نه مننه کوم. زه راځم بیرته خپلو میلمنو ته راګرځم. اوریدونکو پښتنو کې زنه پیغام چې تاسو په کوم مسایلو باندې بحث کوي، اوریدونکو د خپل تبي مالکان دي چې څه ډول پښتي، خو د ما پښتنه خغله کمال په دې اړه باندې دا څه مو د مخ کې تیر کال وړم کال او څو کال مخ کې یو ډول ناروغي غړې شوې د خلکو په غواګانو کې، او ډیر زیات زیانونه یې خلکو ته واړول، ځکه چې د شدو غواګانې د خلکو مړې شوې او خلک ډیر تاوانیان شول. نه پوهېږم په هغې وخت کې موږ ډیر پیغامونه ترلاسه کول څه وکړو څنګه وکړو. د ما پوښتنه له تاسو نه په مشخصه توګه دا ده چې خلق دغه کلیوال خلک، هغه خلک چې دیقانان دي، بزګران دي، کوچیان دي، دوی تر ډیره پورې یا معلوماتو ته لاسرسی نه لري یا نه پوهیږي چې څنګه معلومات ترلاسه کړي. په دې برخه کې څه کیدلی شي چې یا څه شوي دي څومره د خلکو او دغه تخصصي قشر تر منځ، هغه که بیترنران دي، هغه که د کرنې کارپوهان دي، اړیکې نږدې شوي دي او څومره نور کار په کار دی چې د دوی ترمنځ ارتباطات ښه شي؟
سروان صاحب، رښتیا هم هغه یو ډیر خطرناک مرض و چې سابقه یې په افغانستان کې نه وه، لیمپسکین ډیزیز په نوم باندې. هغه خو اوس الحمدلله تر ډیره بریده پورې ډیر په محوه کېدو ده، ختمېدو ده، او اکثره خلکو ته د موسساتو لخوا او په خپله دوی په شعوري ډول دا واکسینونه وکړل. هغه واکسینونه تر اوسه پورې تقریبا داسې ډېرې واقعیات نه دي لیدل شوي. یو خبره لکه مخکې تاسو وکړه چې د ویترنر او د مالدار تر منځ به دا اړیکه څرنګه ټینګه شي، څو خبرې دي چې پکار ده عام خلک پی وپوهېږي خپله مالدارۍ کې. یو خدا ده چې په عمومي ډول په کال کې دوه الا درې ځلې خپلو حیواناتو ته دوی د چنجو ضد درمل ورکړی، نو تر ډېره بریده پورې به هغه حیوانات څنګه سالم وي او د ډېرو مرضونو د هغه راتلونکو په تور ختم شوی وي. دویمه مسله دا ده چې دوی د ویترنر ډاکټر د رهنمایي سره سم خپلو حیواناتو ته هغه واکسینونه چې هغه په افغانستان کې پیدا کیږي نو هغه خپل وخت ورته تطبیق کړي. تر ډېره بریده به انشاءالله د دوی حیوانات یو ساري مرضونونه چې زیات تلفات منځته راوړي هغه به څنګه سالم پاتې شي. بله مسله چې د ویترنر ډاکټر او د مالدار ترمنځ رښتیا هم دغه یوه غټه مسله ده، چون بازار کې لکه مخکې یو ورور ته د هلمند خبره وکړه چې زیات پیمانه عام خلک یا تجاران راغلي دي او دواګانې خرڅوي او یا داسې دواګانې راوړي چې هغه هېڅ د کیفیت له لحاظه هېڅ د استعمال وړ نه دي او هېڅ د کار هېڅ هغه نه لري، فرک نه لري. نو دوی ته پکار ده، مالدارانو ته پکار ده چې هر وخت دوی د داسې ویترنر ډاکټر په لټه کې شي چې هغه مسلکي ډاکټر وي، نه د یو تجار سره د مشورې په بنیاد خپله مالداري مخکې یوسي. نو بله مسله دا ده چې دوی هر کله
په هر برخه کې چې ضرورت لري دی یو ځل د ویټرنر ډاکټر ته سره مشوره کوي او د راتلونکي آفت په اړه دوی ته خبر ورکوي. ان شاء الله تر ډیره بریده دوی د حیوانات سالم وي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال. زب راشم ښاغلی خوستی ته. اجمل خوستی صاحب تاسو راته په مجموعي توګه دغه څکم باسونه چې وشول دلته ځینې پوښتنې مطرح شوې، ځینې نظریات مطرح شو، په دې اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې رښتیا هم اوس په ځینو بازارونو کې په مارکیټونو کې په پرانیستي توګه خلک دواګانې خرڅوي چې دا د حیواناتو د دې ناروغۍ لپاره مرسته کوي. خلک څومره کولی شي له عام بازار نه کمې درمل یا کم توکي واخلي او په کومو کې دوی اړ دي داسې عمومي سپارښتنې به مڅي چې دوی باید له ویټرنر سره مشوره وکړي او وروسته لاغې نه د دوا اخیستلو اقدام وکړي. مهرباني وکړئ او په دې تیرو بحثونو هم چې هر څه وایي نظر تبصره ځینې پوښتنې وي که په هغې هم څه وایي مهرباني وکړئ.
بله خان صاحب، د دې په خاطر چې هغه یو ورور بیا ګیله ونه کړي چې ما پوښتنه وکړه ځواب مې ترلاسه نه کړ. د دې ورور پوښتنه دا وه چې زموږ د پسرلي په موسم کې میګي په دستجمعي یا په کتلوي شکل سره امریکایږي. د لپاره د امیانا د کوچیانو په لاس دی ته لیونتوب ناروغي یا ریحات ناروغي پر ځوان ورته وایي. دلته دوه خبرې دي، یو د دوی د غذایي رژیم په بدلون کې چې دوی د غذایي رژیم په پسرلي کې یو ناڅاپي له وچو څخه لندو ته وړي شنو وښو ته وړي. په دې حالت کې تاسو هم پخوا یادونه وکړه په نوم د استروجن پسترنجس په نوم سره بکتری لرو چې هغه په کولمو کې تیار شتون لري. فقط مته کوونکي فکرونو ته اړتیا ده چې دوی راوپارېږي. نو دې دوی ورور ته به په ساده الفاظو دا ووایم چې ورور جان ته کوشش وکړه په کال کې دوه ځلې د ای ټي وي په نوم سره واکسین یا سیوابیکس په نوم سره واکسین ته باید حتمي وکړي. یو د سنبلې په میاشت کې او یو د خود د ډلې په اخر د هود په اوایلو کې. د دې په خاطر کدای په د خود په اوایلو کې خپل پسونه دی د سیوابیکس یا د ای ټي وي واکسین سره واکسینیشن پروګرام وکړي. دا راتلونکي کوم بچی چې زیږیږي دا به هم د معافیت نه برخمن وي او دوی به د دې ریښاک او یا د دې لیونتوب ناروغۍ نه په امن کې پاتې او په کتلوي شکل به نه ترې مړ کیږي. دا یو مسله. او یو خبره بل دا چې مستقیما ما ته هم یو تاسو پوښتنه کړې وه چې زموږ د کوچني ګرین دی که تاسو معلومه یې د دوی میږي د حرکت په حال کې کار به تر ماښامه پورې دوی په حرکت په حال کې وي. د دوی د بچي چې دي دا د زیات وخت لپاره یو ځل وږي پاتې شي او بیا یو ناڅاپي زیاته شیدې وروي چې دا حالت دا د غذایي رژیم په هضمي سیستم کې بدلون د دې ته زمینه مساعدې چې دا ناروغي اسانۍ سره منځ شي. یو بل ورور پوښتنه کړې وه، تاسو معلومه ده همیشه د انسانانو د نفوس په زیاتېدنې سره د دې انسانانو اړتیاوې هم زیاتېږي، خاصتا پروتیني اړتیا. موږ چې کله د مالدارۍ په اړه بحث کوو د مالدارۍ نه زموږ هدف دا ده چې موږ کله انسانانو ته چیکو با کیفیته غذا برابره کړو چې هغې د جملې څخه پروتیني دي. زموږ د پروتین سورس د حیواناتو څخه ده، که هغه د چرګې هګۍ ده که د چرګ غوښه ده که غوا ده که د غوا محصولات دي. نو کله هم چې د انسانانو نفوس اضافه کېږي دا اړتیا اضافه کېږي. کارونه شوي دي اجمل خان صاحب، کارونه شوي دي واقعا مثلا د خوست ولایت، ننګرهار ولایت، مزار شریف، هرات، کندهار، هلمند، دلته اوس موږ د چرګانو د برایلر چرګانو یا د غوښینو چرګانو څخه خودکفاه یو. خوست تر لوګاره پورې، تر غزني پورې، تر پکتیا پکتیکا پورې زموږ تولید د برایلر چرګو بازار ښه ګرم ده او دلته موږ لیږو. خوست خو خوست پورې ده، حتی دې ولایت ته همداسې د مشرقي له طرفه ننګرهار ټول ولایت څو ولایتو ته لیږي. موږ کار شوی ده او حتی د لویو غواګانو په برخه کې که موږ یادونه وکړو، موږ په خوست کې پخوا هر یوې کورنۍ به 15 دنې غواګانې ساتلې چې دا کافي اندازه زیاتو خوړو ته بیا اړتیا وه. ولې د دوی تولید دومره د پام وړ نه و. 10 غواګانې به ساتلې په ورځ کې په کور کې 15 کیلو شیدې تولیدېدلې. ولې اوس الحمدلله لکه څنګه چې ډاکټر اسماعیل ویلي په ټول افغانستان کې د دې نسل د اصلاح لپاره ښه کار روان ده او کار شوی هم ده. د چشم دید کار شوی ده، یعنی موږ مثلا په خوست کې اوس اکثره وخت خارجي سټراو استعمالوو. په دې سره موږ نسلونه اصلاح شوي دي، هر غوا 40 کیلو 25 کیلو، یعنی د 10 غواګانو په هیواد چې موږ هغې ته خواړه برابر کړو که موږ یو غوا وساتو موږ ته هغه 40 لیتره شیدې برابرولی شي. بله مسله د امراضو په بحث کې چې غواړم چې د همدې ممکنه په استفادې سره په اسلامي امارات چارواکو باندې دا یو غږ وکړمه چې په اوسنی وخت کې یو مرګونه ناروغي چې هغه رابیز ناروغي ده اجمل خان صاحب، چې موږ ګڼ شمېر وطنداران د هغې دغې خطر سره مخامخ دي. موږ تاسو په ښارونو کې که چېر ته تاسو پام وي ټول ښارونو کې ویلګار د سپي بې نهایته زیات شوي دي، او د دې سپیو په سبب باندې ګڼ شمېر انسانان او کورني څاروي داړل شوي دي. په خوست ولایت کې چې زما سره شته ارقام دي تقریبا شپېته په حدودو کې فقط د کور د شیدو غواګانې د دې په ځای داړل شوي دي او لیونه شوي دي. درې انساني واقعات چې زه ترې خبر یم د دې په سبب مړه شوي دي. د اسلامي عمارت څخه څخه زما غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، او هغه ویلګات چې په ښارونو کې او کوڅو کې د دې د منځه وړلو کې اقدام وکړي. یو مسله بله مسله، یو ورور مو د دوا او د درملو په اړه بحث چې وکړو چې دوا بې کیفیت ده یا څنګه مثلا خو ویترنر پیدا شي او څنګه رابطه ټینګه کړي، دا وظیفات یو عام ویترنر وظیفه نه ده. دا یو دولت یعنی اسلامي امارات په دې کې باید په لومړي قدم کې جدي اقدام وکړي تر څو مسلکي غیر مسلکي سره جدا کړي. یو مسله د باکیفیت واکسینونو په اړه که بحث وکړو چې واکسینونه څنګه باکیفیته، کله چې هم موږ واکسین استعمالوو په لومړي قدم کې زموږ لپاره تولیدونکي کمپنۍ شرطه چې کومې کمپنۍ تولید کړې دي هغې نه وروسته د هغې انتقال شرطه. واکسین لکه عام درمل داسې شی نه ده، دا باید په یو مناسب درجه د حرارت کې انتقال شي. د انتقال نه وروسته کله چې دا ولسوالۍ ته ځي شرط کېږي د دې په مناسب ډول سره د دې ذخیره یا ډیپو کول موږ لپاره اړین دي. اوس ګڼ شمېر دوکانونه چې په ښار کې شتون لري هر څوک چې ورځي چې د واکسین غوښتنه کوي د انوارۍ نه یې ورته راخلي. په داسې حال کې چې روم ټمپریچر یا د اوتار ټمپریچر په دې حالت کې د شلو دېرشو په حدودو کې، او واکسین مناسب حرارت د دوو مثبت دوه او مثبت اتو پورې باید موږ د دې لپاره محیط برابر کړو چې موږ دا واکسین نه بې کیفیته دي. همدا وجه ده چې د مالدار او د ویترنر ترمنځ فاصله ایجادېږي، او هغه هم د غیر مسلکي اشخاصو په سبب. زه ګمان نه کوم چې کله پنځه کلنه فاکولته هم لوستي ویترنر هم دوی دا کار وکړي، ولې اوس نه یوازې دا چې په خوست کې تر ډېره بریده د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې زه معلومات لرم، زموږ ته د ویترنري مسلک یو عام بزنس ګرځېدلی دی. هر سړی ته ویترنر ده او که نه ده په دې پوهېږي چنجو دوا ورکړه واکسین ورکړه، په دې نه پوهېږي چې دا واکسین څه قسم استعمال شي، باید د چنجو دوا څه وخت استعمال شي څه وخت استعمال نه شي، د دې د دې ترمنځ فرق نه کوي. یعنې د دې درملو نه دا چې کیفیت به خرابې د خرابې کمپنۍ نه راوړي، بلکې د دې په ساتنه کې هم دوی بېغوري کوي. اجمل خان صاحب
مننه، فکر کوم چې تاسو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل. تر دې مخکې خغلی کمال په دې موضوعاتو باندې ختماسونی و دی او د دنکو لپاره به ګټور تمام شوی. خغلی کمال، زه غواړم دغه دی لیونی او سپیو دی موضوع په اړه باندې دی اوریدونکو سره لږ نور معلومات هم شریک. واقعا موږ له بیلابیل ولایتونو ریپورټونه لرو، دلته یو دوه اوریدونکو په پیغامونو کې هم په دې اړه باندې پوښتلي دي. موږ دی میدان وردګو نه څو ورځې مخکې ریپورټ درلود، خو له څو ولایتونو نه چې ما په یادېږي دا واقعا چې یو ستونزمنه موضوع ده، هم په اطرافونو کې او په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې چیرته چې کوڅه ډب سپي ډېر زیات دي. څنګه له دې سره حکومتونه ښاروالۍ د ولسوالیو په کچه باندې څه اقدامات کیدلی شي چې د دې خطر مخنیوی وشي، او هغه څوک چې له داسې یو خطر سره مخ کیږي خلک څه کولی شي؟
اجمل خان صاحب ډېر رښتیا هم دغه راسته اجمل ډېر سستې اشاره وکړله چې رایبیز مرض رښتیا هم ډېر خطرناک ده، او په زیاته اندازه باندې انسانان تلف کړل، حیوانات خو لا په ځای پرېږده، حتی انسانان په زیاته اندازه باندې تلف کړل. رایبیز رښتیا هم ډېر خطرناک مرض ده چې هغه یو وایروسي مرض ده، او اکثره په دا ویلګرد سپي کې سپیو کې حتی په کورنیو سپیو کې هم دغه وایرس د دوی په خوله کې موجود وي، او یوازې سپي نه، نور کورني حیوانات چې هغه پیشوګانې دي او یا که موږ ورته د آسمان تکلی وایو یا د ماښام تکلی ورته وایو، په دغه کې په زیاته اندازه باندې د دې په وزر کې هر وخت د رایبز وایروس وی. ان صاحب خبره دا ده چې دغه هر هغه هیوادوال چې د هر سپي لخوا هر پیشو لخوا کچیرې وډاړلی شي او یا د هغې سره د هغې د حملې له وجې نه دی زخمي شي، په کار د هغه هیوادوال بدون هغه نه ډاکټر ته ولاړ شي او خپل ځان ته هغه دی رایبیز واکسین وکړي. حتی زه په خوست کې انساني ډاکټران درته مثال درکولای شم چې خپل څه خوړلې دي سپی روغ وي خدای غریب دی رایبیز مرض له وجې نه هغه حق شوی دي. نو یو مشوره دا ده چې هغه په زیاته شمېر هېوادوال په دې اړه عامه پوهاوی نه لري، هغه یوازې دا فکر کوي چې دا خو زما خپل سپی ده او سپی روغ ده. خو یې خبرې ته د هغه هېوادوال په کار ده ډېر متوجه وي چې هغه که د هر څه له خوا وډاړلی شي دوی په کار ده واکسین خپل ځان ته واکسین وکړي، هېڅ بې باب یې زه نه ګڼي. دویمه مسله دا ده هر څوک چې په خپل کور کې سپی ساتي هغه دې په کار ده هغه سپی ته هم د رایبیز واکسین کال په کال هغه وکړي تر څو نورو کورنۍ نورو غړو ته یا کورنۍ نورو هغه حیواناتو ته چې هغه سپی دي یا پیشوګان دي د مرض د انتقال یا د خپل دا سپی په دې مرض باندې اخته نه شي. او دولت خو دا ده چې په ښه ډول دوی ته ډېره زمینه مساعدېږي چې په ښارونو کې دوی هغه ویرګرسي هغه ګرځېدونکي سپي که هغه په ښارونو کې وي هغه که په اطرافو کې وي او هغه له منځه یوسي او داسې موقع مساعدنه شي په ښارونو کې چې هغه سپیو ته په اسانۍ باندې د ژوند دغه سهولتونه برابر شي. او په بله عامه پوهاوی په کار ده په زیاته پیمانه وشي تر څو خلک خپلو حیواناتو ته یا سپیو ته د لیوني سپي واکسین وکړي او عامه پوهاوی وکړي خلکو ته تر څو خپل د هر ډول حیواناتو د تماس سره دوی دغه حیواناتو د امراضو څخه څنګه چې د واکسین په ذریعه باندې ځان وساتي.
مننه. ما یو څه چې ولیدل ته په د اروپایي هیوادونو کې خو ویلګر سپی دوی په بشپړه توګه لمنځه وړي دي، یعنی سپی ډیر دي خو یا په ځانګړو ځایونو کې ساتي هغه چې بي سایب دي او یا عموما کورنۍ سپی دي چې خلکو ساتلې دي. په کوڅو کې څوک له داسې سپی یا حیوان سره نه مخ کیږي چې هغه د سایب ونه لري، البته له اهلي حیواناتو سره. خو په د نږدې هیوادونو کې مثلا په ګرجستان کې د تبلیسی ښار کې هلته همدغه ستونزه ده. د افغانستان غوندې سپی په کوڅو کې ګرځي او کوڅه ډب سپی ډیر دي، خو د هغې ځای ښاروالۍ یو کار کړی چې د سپیو ته حتی کوڅه ډبو سپیو ته هم د دې په ځای چې له منځه ویسي وی وژني یا نورې لارې چارې خپلې کړي واکسین کړي، او د دې لپاره چې معلومه او ډاډمنه کړي چې د سپی واکسین کړي په دې غوګونو کې ورته یو ټګ لګولې بیا او لامغه لمخي دوی کولای شي چې تعقیب کړي. مختلفې نورې لارې هم شته چې دوی تعقیب کړي او د خلکو د پاره هم د مشورې خده چې په هر صورت کې چې کله د سپی پیشو او یا د ډول خطرناک حیوانات لخوا داړل کیږي خده ده چې هغه کې کورنۍ وي او سارانه وي چې ډاکټر ته ورشي او واکسین کی ځان دي دغه ناروغي په وړاندې. خغله خوسته مخکي دلته یادونه ما وکړه دو درې کاله مخکي دغه دی واګانو دی پوټکی او ډول ناروغي افغانستان ته راغله او ډیر تاوانی ناروغي و. موږ په هغه وختونو کې ریپورتونه درلودل چې بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو دغه کورنۍ غواګانې د شیدو غواګانې مړې کړې. د دغې ناروغۍ په اړه باندې یو څه معلومات کراکي او دا چې اوس په څه وضعیت کې ده، اوس هم دا شته دی نه که نه ختمه شوې ده یا نښې نښانې یا پیښې اوس هم ترسترګو کیږي او څه ورسره کیدای شي؟
ډېر مننه اجمل خان صاحب. بدبختانه چې په تېر کال کې په دې اړه موږ بشپړ معلومات هم د مختلفو میډیاو سوشل میډیاو لخوا خپرې هم کړې. دا یوه نوې اپیدمي وه چې د دې ناروغۍ سابقه په افغانستان کې شتون نه درلوده، کومه ناروغي چې یو ناڅاپي یو مملکت ته داخلیږي او دې ته موږ یو وبا وایو. یعنې د دې سره موږ د مملکت ټول څاروي ډېر حساس وو، غواګانې ډېر حساس وې د دې په مقابل کې. موږ وروسته اندمیک ساحې ورته وایو، یعنې ککړې ساحې. افغانستان هم اوس د دې ناروغۍ په هغه کې موږ ورته اندمیک ساحې ویلی شو، یعنې ککړې ساحې ویلی شو. څو زموږ ګڼ شمېر څارویو د دې په مقابل کې د انجوګانو لخوا د اسلامي عمارت د دولتي کلینیکونو لخوا ورته ایمیونایزیشن یا واکسینیشن صورت نیولی ده.
سات کال کې لیل الحمد موږ یو واقعا هم نه ده ثبت شوی. فقط ځینې د دې نمونې په شکل سره درې څلورو غوغانو کې د ناروغي را څرګنده شوه، ولې مرګونه حالت نه درلودو. یو علت دا و چې کله چې یو ناروغي په یو سیمه کې خپرېږي، راتلونکي وختونو کې د دې سیمې څاروي د دې په مقابل کې انتیبادي یا مقاومت حاصلوي. د دې اساس سره سږکال الحمدلله د دې ناروغۍ کومه پېښه خاصتا د کوز په ولایت کې نه ثبت شوې ده او نه کوم د مرګ کوم پېښه موږ ته راپور راکړل شوې ده. د دې په اړه
خوسته زبه بل پختنم کلند جواب را کوي. لتاسو نه کوم د ماده خبرونه وختم په ختمېدو دي. یو اوریدون کې پختلې دي چې کلنا کله په دې پسرلی کې یا په ووري کې ولی مالونه ټنڈیږي او ځنه په یګم ټنڈیدل یا نسی چې وپړسیږي او خلاره چې ده چې چلن وشو ورسره.
اجمل خان صاحب موږ د سنوهن کو چاروي د شو افغانون کو چاروي هضمي سیستم نظام کاملا تفاوت کې دی او میدوي یا لکه د انسان میدی سره موږ خپل څاروي چې تغذیه کوو د ژمي په موسم کې بش پر افغانستان کې دی ته موږ وچ وخو ورکو. د دې د میدی اكم حزمیت کې کوم مایکرو ارګانیزمونو صورت نیسي هغه فقط د وچ وخو سره تفاوت حاصل کړي. د معمولا د پسرلی په موسم کې خپل څاروي پیواز د دې چې په تدریجي شکل سره د دې په هضمي سیستم په غارجین کې بدلون راولي اکثره وخت یو ناڅاپي شکل سره د خپل مالونه شنی غیا او تخلاصي. په دې وخت کې په نورسته نه پاتاتو کې د نایتروجن غلظت ډیر زیات ده. دا نایتروجن د دې چې زیګار په بدن کې د ډیټوکسیکیشن عمل سره راځي کله هم چې د نایتروجن نهایت زیات مقدار د خپل حد څخه سیوا شي زیګار بیا دلته ناتوانه پاتې کیږي چې د دې د منډولو کې کار وکړي. بل اخره د دې په سبب باندې هغه کرپ سایکل چې د بدن لپاره باید انرژي تولید شي هغه نه کوي. بل اخره حیوان چې کیږي د شخوان وهلو څخه غورځيږي. شخوان ونه وهي معمولا په دې کې ټیمپانی یا پرسو باندې راځي او دې ته موږ ګراس تیتانی هم وایو. ګراس تیتانی چې حیوان لکه یو لیوانای غونته چې عادت لږه مخترک کوي او بل اخره په ځخت یو دوه ساعتونو کې د پرسو بیا دی د پرسو ولې مرګ ما سره وړي د خېټ د بیا پرسو په سبب باندې البته د سګل لپاره چې په اساسه شکل سره دی ساو خپل هغه ته حق محدودېږي. موږ په تاسو سره وایو چې حیوان بل اخره دی استیا د دې اکسیجن د کمبود څخه مري. نو ما صرف خلاصه د مختل ملرانو ورون ته توصیه ده چې موږ تاسو قرآنی تاریخ خاصتا شپږ وخور کې یعنی چې د شپان وحیدا تروي د دې لپاره موږ کله چې خوړو موسم بدلېږي د خوړو د موسم بدلون سره د غذایی مواد کوم رژیم چې دا هغه باید په آنی شکل په یو ناڅاپي شکل باید بدلون پیدا نه کړي ورو ورو په تدریجي شکل بدل شي. نو په دې وخت کې ان شاء الله الرحمن د دې مشکل څخه په امن کې
او کمال صاحب که تاسو مخ خپل خبري راتلاندې د سپي وای ونی مده ښه کی راټول کړل شي په افغانستان کې دغه ورستۍ او اقليمي بدلونونو ته په پام د کرنې او مالداري لړلید څه ډول ویني او څنګه خکیدل شي.
صاحب رښتیا هم دغه سیلابونه او دغه اقلیمي تغیرات د افغانستان لپاره ډیر موزر او ډیر زیات زیانګول کیو. یو خو مالدارانو ته تر ټولو مهمه او اولنۍ توصیه دا ده لکه مخکې چې ډاکټر بجمل ویلې دوی په ډیر قوي مورال سره په کار ده هر کله چې حیواناتو ته تغذیه کوي په کار ده دوی په یو دنی ډول د غذا بدلون ورنه کی په تدریجي ډول باندې حیواناتو باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري او په هیڅ صورت حیوانات نه مریضوي کاغه ټنډېدل وي کاغه نور مرزلو فکرونه نه راځي نه سره دي. دویمه مسله دا ده چې دوی په کار ده حیواناتو ته هر وخت پاکي اوبه ورکړي او واکسینیشن په کار ده واکسینینو هر وخت د خپل حیواناتو ته واکسینونه وکړي. ځینې واکسینونه د شپږ میاشتې معافیت حاصلوي ځینې واکسینونه د یو کال معافیت حاصلوي. بیا د ډاکټر سره په مشوره باندې په هغه وخت باندې خپل وخت واکسینونه ورته تطبیق کړي. بل دا د هر کله حیواناتو ته د خوراک راوړي کاغه شفته لري یا رشته وي دوی دي په لومړی سر کې حیوان ته نه ورکي نو په تدریجي ډول دی ورکي او په څنګه دی کې په لمر باندې لګ وو هي تر څو هغه دی وګو اندازه چې په هغه کې زیات اندازه وګړي کم شي نو حیوان ته ډیره صدمه نه رسي او حیوان زیات د ټنډېدو یا نورو امراضو د ګراسټانی او یا نورو